د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې چارې نن په لرغوني هرات کې رسمن پرانیستل شوې، او پاکستان د یوې نړیوالې څارونکې ټولنې لخوا د تروریزم پر تمویلوونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل شو. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار نن رسمن پرانیستل سو. نامعلومو وسلولو د غزنی د امنیه قومندانۍ مالی مرستیال وژلی دی. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې د غوطه سیمې د بحران حل ته رایه ورکړي. د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار نن رسمن پرانیستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماپښین په دې مناسبت په هرات کې جوړ سو مراسمو ته وویل دغه پروژه به د افغانانو ژوند ته سوکالي راولي.
تاثیر از پروګرام بر زندگی ما چیز؟
زموږ پر ژوند دغه پروګرام تاثیر څه دی؟ خوین دورونو دا پروژه په سادهګۍ سره زموږ د خلکو دسترخوان بدلوي. هدف مو دا دی چې خلک مو سوکاله وي او آرام ژوند ولري. دغه پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو عوایدو سبب کیږي. برېښنا، ګاز، کار او ژوند راولي.
په هرات کې په دغو مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی، بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هندوستان د دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون کړی وو. د ټاپي د ګازو نلیکه 1,814 کیلومتره ده چې 115 کیلومتره په افغانستان کې له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. تفصیل وروسته. د افغانستان د سولې عالي شوراوې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې به د سولې یوه جامع طرحه وړاندې کړي. د دې شورا یو غړي حاجي دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پر دغه طرحه د سولې عالي شورا، امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت کار کوي.
او بیا د پیاری پر اساس باندې راتلونکي پلان په متعلق باندې تقریبا خبرې کیږي.
د کابل پروسې دویمه غونډه د راتلونکي چهار شمې پورز جوړیږي. د دې پروسې اوله غونډه د روان مریض کال په جوزا میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. د سرپل ولایت چارواکي وایي د افغان قواوو په حملو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د والي ویان ذبیح الله امانی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې تېره شپه د هوایي او خاصو کمانډو ځواکونو کړي دي. ده وویل چې په وژل سوو وسلوالو کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران، مولوي اسماعیل مشهور په سنګریار او قاري سمیع الحق مشهور په محاذ شامل دي. ویل سوي چې په دغو حملو کې اووه تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د غزني چارواکي تاییدوي چې نامعلومو وسلوالو د امنیې قومندانۍ مالي مرستیال وژلی. د غزني د امنیې قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤولانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې غلام یحیی نن ماپښین د غزني په قلعه نو سیمه کې د وسلوالو په ډزو وژل سوی دی. سرچینه وایي وسلوالو د امنیې قومندانۍ د مالي مرستیال موټر له ځان سره بیولی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې د غوطه سیمې د بحران حل ته رایه ورکړي. امریکایي ډیپلوماټان غواړي په سیمه کې دیرش ورځنۍ اوربند ټینګ سي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې وغوښتل چې پر سوریه دي له خپل نفوذ څخه په استفاده پر دغه اوربند سلا وسي. د امریکا متحده ایالاتونو دغه راز ویلي چې د غوطې په ختیځ کې د بمبارۍ لوی مسؤلیت د روسیې پر غاړه دی. ملګري ملتونه په داسې حال کې په سوریه کې د اوربند غوښتنه کوي چې د سوریې د حکومت الوتکو د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه د غوطې په ختیځ کې خپلو بمباریو ته ادامه ورکړې ده. تاکي په دې موده کې تر 400 ډیر کسان وژل سوي او 1500 تنه نور ټپیان سوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د هالند استازي وربللې او د انقره اعتراض ورسپارلې دی. دغه اعتراض وروسته له هغه ورسپارل سو چې د هالند پارلمان د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنانو وژنه عامه وژنه وبلله. د هالند د پارلمان وکیلانو په اکثریت رایو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په 1915 میلادي کال کې د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنانو وژنه د عامه وژنې په توګه په رسمیت پیژندل سوې ده. د ترکیې انادولو خبري اژانس نن راپور کړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د هالند شارج دافیر ایریک ویشتراتی په یوه اونۍ کې د دویم وار لپاره ور وباله. د ځینو ارقامو پر اساس د اولې نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا څه باندې 1.5 میلیون ارمنان وژل سوي وه. او د مونټینګرو پولیس وای له هغه سړی چې په پلازمینه پود ګوریسا کې د امریکا پر سفارت بم اچولی وو د ځنوجن یو کوچنی یادښت ترلاسه شوی. د پولیسو یو چارواکي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ ته ویلي دغه یادښت شپږ مخونه لري. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. د مونټینګرو څارنوالان او پولیس وای دغه سړی دالیبور یوکاویچ نومیږي. د چارواکو په وینا دی مخکې د پخوانی یوګسلاویا د پاوز پخوانی سرتیری وو. تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې یوکاویچ د ناټو ضد احساسات درلودل. هغه د 2018 میلادي کال په میاشت کې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی و چې مونټینګرو ته په کار نه ده ناټو تایید کړي. دغه کوچنی اروپایي هیواد تیر کال د ناټو غړی سو.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوري چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي د پروژې د رغونې کار نن په هرات کې رسمن پرانستل شو. د دې پروژې ګټه د یو عام افغان وګړي لپاره څه ده؟ په دې اړه د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره خبرې لرو.
چې موږ هلته د برق سهولیات، د ګاز سهولیات او نور هغه اړین سهولیات هلته ولرو، نړیوال تجاران هلته سرمایه‌ګذاري کوي.
د پیسو د څار ټولنې پاکستان د تروریستانو پر تمویلونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل کړی. په نورو موضوعاتو کې وابهوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د روانو انتخاباتو د رایو ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل لپاره د موظفو مامورینو د استخدام په چاره کې پرمختګ شوی.
اوس هغوی د دې په شارټیسټ باندې کار کوي او د شارټیسټ څخه وروسته د شفاف انټرویو له لارې به کله چې لړۍ د ثبتنام پیل کیږي په هغه کې به موږ سره همکاري کوي.
نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته یې د دې خپرونې تر پایه را سره اوسئ. د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نل لیکې پر پروژې عملی کار نن رسمن په هرات ښار کې پرانستل شو. په نننیو مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر مبشر جاوید اکبر د ولسمشر اشرف غنی میلمانه و. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پروژه به د افغانانو ژوند ته سوکالي راولي. د ترکمنستان ولسمشر د دې پروژې د پایل له کبله افغانانو ته مبارکي وویله او دا یې په سیمه کې یوه ستره پروژه وبلله. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د یادې پروژې د پرانستې په مراسمو کې وویل هر افغان ټاپي پروژه خپل غنی او ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو نه په ګټه اخیستنی د دې پروژې د عملی کولو لپاره هلې ځلې وکړي. خاغلی غنی هیله خوده چې د ټاپي پروژې په عملی کېدو به د سیمې د هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا پراختیا رامنځته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې افغانان له هیڅ هیواد سره دښمنی نه لري او زموږ پیغام د سیمه ایز همکارۍ پیغام دی.
پیام ما پیام همکاری من
دی وای زموږ پیغام سیمایي همکاری ده. افغانان له هیڅ یو هیواد سره دښمنی نه لري. یوازې غواړو خپل ملي ګټ خوندي کړو. زموږ هدف دا دی چې د سیمایي همکاری یو ښه محور ووسو. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هر افغان وګړی دا پروګرام د ځان ګڼي او افغانستان به د دې پروژې د پلي کېدو لپاره له هیڅ یو ګام نه دریغ ونه کړي. د ویل ټاپي پروژه شامل هیوادونو ته کار، عاید او برېښنا راوړي. په دې غونډه کې چې په لویدیز هرات ولایت کې جوړه شوې وه، د افغان لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د هندوستان، پاکستان او ترکمنستان د حکومت استازو هم برخه درلوده. له دې وړاندې د جمعې په سهار شاوخوا لس بجې افغان ولسمشر په هغو مراسمو کې چې د ترکمنستان په چشمه سلیم سیمه کې د ټاپي پروژې د پای ته رسیدو په ویاړ جوړ شوی و، ویل په دې پروژې سره افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره نښلوي. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې په دې پروژه کې ښکېلو څلورو واړو هیوادونو دا درکړي چې اقتصاد یو مهم عنصر دی. ښاغلی غنی وویل موږ نن په شریکه د داسې یو لیدلوري بنسټ کېښود چې پر بېوزلۍ، بیکارۍ او افراطیت برلاسي ترلاسه کولی شي. افغان چارواکي وایي د ټاپي په چوکاټ کې د ګازو پر لېږدولو سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. ویل کېږي چې دا پروژه به د 2019 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې بشپړ شي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار په پرانیز غونډه کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بیردی محمدوف په خپلو خبرو کې د ټاپي پر اقتصادي ګټو ټینګار وکړ او ویل چې په دې پروژې سره به د افغانستان او ترکمنستان سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پسې پراخ شي. دا وای دا پروژه به د افغانانو باور زیات کړي. زه باور لرم چې دا پروژه به د افغانستان په وده کې مهم رول ولري او د سولې، تفاهم او یووالي لامل به وګرځي. نوموړي دا هم ویل ترکمنستان تیار دی چې په سیمه کې دغه ډول نورې پروژې هم پلی کړي. په دې مراسمو کې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر مبشر جاوید اکبر په افغانستان کې د ټاپي پروژې امنیت ته په اشاره سره وویل چې د دې سترې پروژې امنیت ساتل یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی، باید ټول ګډون کوونکي هیوادونه په دې برخه کې همکاري وکړي.
ټاپي ول ټراورس ثرو سپیس اند سیزنز.
ټاپي به د تاوتریخوالي له پړاوونو او فصلونو سره مخ شي. موږ د افغانستان پر هغه تعهد بشپړ باور لرو چې د دې پروژې د خوندي انتقال لپاره یې لري، خو دا مسؤلیت باید د سیمې هیوادونو په خپلو کې وویشي. د پروژې هر ګډونوال باید پوخ تعهد وکړي چې د هغه ترهګرو خلاف به د مبارزې ژمنه کوي چې د خلکو ګټو ته زیان رسوي او ترهګرو ته به په ټنځنه نه وي.
د ویل په افغانستان کې د ترهګرو غوښته په پام سره فکر کوي چې د یادې پروژې عملی کول به ستونزمن وي، خو غوښتنه وکړه چې د ترهګرو پټنځایونه باید په ګډه لمنځه یوړل شي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټاپي پروژه د پاکستان او ټولې سیمې لپاره مهمه وبلل او ویل چې هغه به د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي.
This is a project which only has winners.
دا یو داسې پروژه ده چې واسي ګټون کلري او دا د تاریخي اړیکو د ټینګولو یو پروژه ده. زه تاسو ته د ټاپي پروژې سره د پاکستان د بشپړ تعهد ډاډ درکوم. علي جنابانو، په یو بل تکي کول په سیمه کې ثبات، سوله او شفافیت رامنځته کوي او د ټاپي دا پروژه هم داسې یو څه دي. ولسمشر غني، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅوک د افغانستان سوله او پرمختګ ته هم رجمن نه دی څومره چې پاکستان دی.
د دا هم ویل چې د دې پروژې عملی کېدل به د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د سولې په برخه کې هم ګټور تمام شي. یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان باور لري چې ټاپي پروژې پلي کېدل به په سیمه کې د اقتصادي پراختیا، د امنیتي وضعیت لخه کېدو، د سیمه ییز اجمال جوړېدو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو نلیک 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره په افغانستان کې په هرات، فران، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. افغانستان به له دې درکه هر کال له 400 څخه تر 1500 میلیون ډالرو پورې د ترانزیت حق او 1500 ټن متر مکعب ګاز ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
افغان چارواکي د ټاپي د پروژې د ګټو په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د دې پروژې له درکه به افغانان زیات څه ترلاسه کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ټاپي پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان په لومړیو لسو کلونو کې د نلیکې د ترانزیت له درکه 1500 میلیون متر مکعب ګاز او په کال کې 400 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. خو اوس دا موضوع څیړو چې د ټاپي د نلیکې ګټې به د یو عام افغان وګړي یا کلیوالې کورنۍ لپاره څه وي. په دې اړه مې د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له کارپو عبدالله وحیدیار سره مرکه وکړه. ښاغلی وحیدیار په پایل کې وایي
دا پروژه په 1990 کال کې پیل شوه چې تقریبا په 2015 کې عادي کار پیل شو او په 2019 کې قرار دی چې تاسو چې دا کار به پای ته ورسیږي. په مشخصه توګه د دې پروژې عایداتو ته تاسو کتنه وکړه، یوازینی مالیاتي عایدات د دې چې کوم دي 350 میلیونه ډالر دي په کال کې. د یو عام پښتنه ده چې د عام کس یا د یو عام افغان ژوند به دا څه تاثیرات لري؟ د افغانستان جګړه تر ټولو مهم بود د دې اقتصادي بود ده او ډېره مهمه نقطه چې د دې جګړې او د سولې مخه د جګړې اور زیاتوي او د سولې مخه تکتوي هغه اقتصادي ستونزې او ننګونې دي.
وحیدیار صاحب، همدا سوال دی چې دغه نلیکه چې تیریږي له دغو سیمو نه دغلته مشخصا کوم شیان جوړیږي، یعنی کوم تاسیسات یا انفراستراکچر چې ورته وایي څه شی جوړیدونکي دي؟
د دې پایپلاین د تیریتو سره په مشخصه توګه سبسټیشنونه جوړیږي چې کوم
سچوشن طریقه دوی کولای شي چې په هغه ولسوالیو کې یا په هغه مناطقو کې دغه پایپ لاین حتی په هغه ولایتو کې چې دغه پایپ لاین تیریږي د خلکو ته دغه ابتدایي سهولیات وړاندې کړي. کله چې موږ هلته د برق سهولیات، د ګاز سهولیات او نور هغه اړین سهولیات چې د متشدثینو لپاره په کارېږي هغه هلته ولرو، تقریبا څومره چې تخمین شوی له تر دې زیات تجاران، نړیوال تجاران هلته سرمایه ګذاري کوي. چې کله سرمایه ګذاري سرته رسیږي هلته اشتغال یا وظایف زیاتېږي. چې کله وظایف زیات شول د خلکو د ژوند سطح ورسره لوړېږي. چې کله د ژوند سطح لوړه شوه د طبیعي خبره چې د هغې خلکو اقتصاد ورسره
او دی استقلال طرف حرکت کوي. بله وحیدیار صاحب، یوه مسله چې تل یاده شوې دا چې ویل کیږي وسلوال مخالفین له همدغه مسلې نه چې دا تاسو یادونه وکړه، یعنی د خلکو د ځوانانو په تیره له اوزګارتیانه استفاده کوي او دوی د ډیرو کمو پیسو په مقابل کې خپلو لیکو ته جذبوي. که لکه څنګه چې تاسو وایي د یو کلیوال سړی اقتصاد خشي خو هغه به بیا وسلوالو طالبانو یا د وسلوالو فعالیتونو لیکو ته نه ورځي، دا به فکر کوي چې ګټه وکړي.
خوشبختانه باید ووایم چې ما د رسنیو له لارې د طالبانو او کومه مطبوعاتي اعلامیه چې هغه مو کتنه په دې کې دی، نه تنها د کافي پروژې د مختورلو حمایت کړی، بلکې د دې د امنیت د ساتلو او د دې د قوي حمایت او ملاتړ غږ اوچت کړی. زموږ امیدواري دا ده چې دا د یو شخص، یو ولایت، یو منطقې، یو زون خبر نه، بلې ټول ولس خبر ده. پکار ده چې دې کار قوي ملاتړ وشي. دا کار د ټاپي پروژه د اوسني دریو کلونو کې د ملي یووالي حکومت په دوران کې د سرعت پیدا کړ. دا په حقیقت کې د طالبانو د وخت نه د پروژه نقشه شوې ده او په دې باندې کار شروع شوی ده. یعنی د موږ امیدواري او توقع مو دا ده چې دا کار په دې شکل باندې مخکې لاړ شي چې عام افغانانو ته ګټه ورسیږي. یوه ډېره مهمه خبر دا ده چې دغه پایپ چې کوم تیریږي زید بالله کیوب متر ګاز انتقالیږي، د دې وړتیا لري چې په دې کې تقریبا 15 بلینه د افغانستان په حق او په سهم کې رسېدلی ده. 15 بلینه کیوب متر ګاز تقریبا که زه تاسو ته ووایم چې د ټول افغانستان د بسیانې لپاره کافي ده، دا به یعنی مبالغه نه وي. دا به ډېر نه تنها په دغه مناطقو بلکې دا د ټول افغانستان په جی ډی پی باندې یا په اقتصادي رشد باندې او په نېشنل انکم یا په ملي عایداتو باندې مستقیم تاثیر لري.
د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد عبدالله واحدیارو له ازادي راډیو سره د ټلیفون پر لیکه خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
بلې ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په اړه کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. د افغانانو ته واقعا ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلي کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعا فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې له دې د امنیت ترمیم که مخالفین وړونه وکړي او پردن مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تنظیم وشي او سیاسي لاسوهنې پکښې ونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د ټوپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني د هغو د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، که چېرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، واقعا دغه پروژه چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهمه لاسته راوړنه ده. واقعا دا د هغه بهرني سیاست، د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کیږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام استاد، دایمي همکار قاری پښتون.
افغان يم د زابل خاکي افغان زخه درته پیغام پرېږدم. د چاپي او نوري پیغامونو منځ کې افروز فارول باندې څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ګټه رسوي او نن به ان شاء الله تعالی چې د هوادوالو دعوت وګده تلوسه قطع شي او نن به پایته ورسیږي. نو لهذا وختونه مې لټول که دولت وي، کله دولت لبانی خلک وي، که د دولت په وړاندې ولاړ خلک وي، هر څوک چې وي، او ځینې مې هیله او ارزو ده چې د نوري فایبر او د ټاپي پروژې د امنیت لپاره لیچ بډ وهي او تر وور کولای شو دغه خوار بیچاره ملت ته چې نن تاسو ګټه ورسېږي او د ټولو په همکاري سره دا پروژه سرته ورسېږي او بیا ملت ته پایده ورسېږي. فقط او با احترام
زه مولوی عبدالخالق هجریار د بادغیس د ولایت څخه د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریه څخه ډیر خوشاله سوم چې د تعفی پروژه نن د خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم او په دې هم ډیر خوشاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله او دا یو وخت چې موږ به دا پروژه ساتو نو دا ډیر غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې دغه پروژې ملاتړ وکړي بلکې د هر هغه شي ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابۍ او د دې اولس د کامیابۍ د پاره وي. والسلام مولوی عبدالخالق هجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرک څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې د ټاپی د پروژې په اړه څرګندول. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د پیسو د څار یوې نړیوالې ادارې پاکستان یو ځل بیا د تروریزم د تمویلوونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل کړی. دا خبر څو ورځې وروسته له هغه راځي چې پاکستانی چارواکو ویل په دې لیست کې له شاملېدو مخکې درې میاشتې وخت د هیواد ته ورکړل شوی. اقتصادي څارونکي وایي دا ګام له پاکستان سره بانکي راکړه ورکړه او په دې هیواد کې پانګونه له ستونزو سره مخامخ کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د مالی اقداماتو یوې نړیوالې ډلې پاکستان یو ځل بیا په هغه لیست کې شامل کړی چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ له کبله تر څار لاندې دي. په دې اړه د جمعې په ورځ هندي او نړیوالو رسنیو رپورټونه خپاره کړل. ګومان کېږي چې دا اقدام د پاکستان اقتصاد او امریکا سره د دې هیواد ترنګلو اړیکو ته یو ګزار وي. په دې لیست کې د پاکستان شاملول د سیمې لپاره د امریکا د هغه ستراتیژۍ و برخه ده چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي څو له سخت دریځو اسلام پالو ډلو سره اړیکې پرې کړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې نام نه یې رامنځته کړي. د ترهګرۍ د تمویلوونکو هیوادو د څار په لیست کې پاکستان په داسې حال کې دوباره شاملېږي چې څو ورځې مخکې په رپورټونو کې د دې هیواد د چارواکو له خولې ویل شوي و چې په دې لیست کې د نه شاملېدو په خاطر ورته درې میاشتې فرصت ورکړل شوی. خوس لویزیس خبری اژانسونه وایي واشنگټن تیرونه د مالی اقداماتو د دې کاري ډلې د غړو هیوادونو سره کار وکړ څو پاکستان د هغه هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. هندي رسنیو ویلي په دې لیست کې د نه شاملېدو لپاره په وروستۍ شېبه کې د پاکستان هڅو او اقداماتو نتیجه ورنه کړه. پاکستان تر دې مخکې هم تر 2015 میلادي کال پورې د درې کلونو په مخه په دې لیست کې شامل و. د مالی تمویل د څار د دې نړیوالې ډلې یو غړي او ډیپلوماټیکي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته تایید کړي چې پاکستان بیرته د ترهګرۍ د تمویلوونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. په دې اړه ښایي د جمعې په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره شي. د سرچینې ویلي د اونۍ په پایل کې چین، ترکیه او د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه د پاکستان پر خلاف د دې اقدام مخالف وو، خو د پنجشنبې په شپه چین او د خلیج د همکارۍ شورا له مخالفت لاس واخیست. پاکستانی چارواکي او څېړونکي ویره لري چې دا اقدام به د نړۍ سره د پاکستان بانکي راکړه ورکړه او په دې هیواد کې پانګونه زیانمن کړي او له خنډونو سره به مخ کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني هم په دې لیست کې د پاکستان د شمولیت هرکلی کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې دیونۍ خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی او دا بهیر به ډیر ژر پیل شي. د دې کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ازادۍ راډیو ته وویل د نوملیکنې د بهیر پیل لپاره به د هود د میاشتې تر 15 نیټې پورې په ټول هیواد کې 23,000 کارکوونکي وګماري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یې ناجی ساپۍ له ښاغلي سیاد سره د دې لړۍ د پیل په اړه خبرې کړې.
د ټایملاین مطابق د یو سلوشن مخکې باید ټایملاین د لیکنو لړۍ پیل شي. یغه لپاره منظم وخت موږ په تایملاین کې په نظر کې نیول شوی ده او موږ اکثرات کارمندان تخنیکی اوس په دې باندې زیاتره بوخت دي چې هغه د سپتینام لپاره باید موږ پوره کامل تیاری ولرو چې هغه ان شاء الله دې حوت د حمل د 15 نیټه څخه پیل کیږي.
د درویش زرو کارکونکو د ګمارلو د غلړۍ به دقیقا کله پیل شي؟
موږ د تلور د ولایتونو کې ولایتي ریاستونه لرو، موږ هغوی ته موږ مخکې دستور ورکړی و چې واجدین د شرایطو اسناد ترلاسه کړي. هغه اسناد آخري تاریخ دوم د حوت و چې پای ته ورسېد، اوس هغوی د دې په شارټلیسټ باندې کار کوي او د شارټلیسټ څخه وروسته د یو شفاف امتحان او انټرویو له لارې به واجدین د شرایط وکولی شي په دغه پروسه کې زموږ سره ښه همکاري ولري. هغوی به استخدامیږي او انشاءالله د کله چې لړۍ د سپتینام پیل کیږي په هغه کې به زموږ سره همکاري کوي.
د امنیت مسله څومره جدي ګواښ دی د کارونو په وړاندې؟
خوشبختانه موږ ته امنیتي ارګانونو اطمینان راکړی چې دوی به د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې زموږ سره همکار وي. د هغه په اړه باندې مخکې هم موږ د افغانستان د دفاع وزارت سره، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د لوی ریاست سره موږ تړونونه لرو او په هغو تړونونو کې دوی ژمنه کړې ده چې موږ د رای ورکولو د مرکزونو د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې به زموږ سره همکاري کوي.
د نوملیکنې له بهیر وروسته تاسو نوي څه پروګرامونه لرئ؟
د نوملیکنې بهیر چې کله پای ته رسیږي، هر رای ورکوونکی د یو مرکز سره رابط ورکول کیږي او تنه په هغه مرکز کې بیا د رای ورکولو حق لري. زموږ نور ګامونه بیا وروسته د انتخاباتو د قانون مطابق او زموږ د ټایملاین مطابق هغه د نوماندانو نوملیکنه ده چې هغه به پیل کیږي او بیا د هغو د شکایتو کمیسیون دوی د شکایتو لپاره معین وخت په نظر کې نیول شوی ده او بیا آخري نوملړ د نوماندانو ده چې هغه اعلانیږي او بیا به وروسته د هغې نه د انتخاباتو د ورځې ته د رسېدو لپاره هغه د ټایملاین مطابق چې کوم مسؤلیتونه د کمیسیون دي او کومې چارې دي باید سرته ورس په لاره باندې اچوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې اورستای راپور د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمایي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولسوالۍ کې بهرني وسلوال په تروریستي فعالیتونو کې له افغان طالبانو سره همکاري کوي. دا چارواکي وایي د هوا له ګرمېدو سره په دې ولسوالۍ کې د جګړو د تودېدو ویره په زیاتېدو ده. اجمل اریاند له سیمې څخه راپور راکوي.
د کندوز د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له څو کلونو راهیسې په دغې ولسوالۍ کې زیات شمیر بهرني جنګیالي شتون لري او له داخلي وسلوالو مخالفانو سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کوي. ښاغلی سیدی خبرداری ورکوي که چیرې د دغې ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، نو ښایي په دې ولایت کې جدي امنیتي ستونزې او ننګونې وزېږوي.
تعداد اتباعي خارجي در اواخر در ولسوالۍ امام صاحب زیات شو.
په دې وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو شتون د ډېرېدو په حال کې دی او په دې ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي او دغه بهرني جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو وګړي دي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری وایي چې لا هم د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د کندز د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې کړي. د کندز روان امنیتي وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې زېږولې دي او له مرکزي حکومت څخه غواړو چې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې خپل تصفیې عملیتونه زیات کړي، خو که دولت لاس په کار نه شي نو ښایي د هوا په ګرمېدو سره وسلوال مخالفان خپل بریدونه زیات کړي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د داخلي وسلوالو مخالفانو تر څنګ بهرني جنګیالي هم شتون لري، خو نوموړی ژمنه کوي چې ډېر ژر په دې ولایت کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیلوي.
نه تنها در پهلوی جنگجویان داخلی یا مخالفین
د داخلي جنګیالیو تر څنګ د منځنۍ آسیا هیوادونو بهرني جنګیالي هم شتون لري چې د سیمې هیوادونو بېلابېلو تروریستي شبکو پورې تړلي دي. د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر بهرني جنګیالي د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي او موږ د دوی د ځپلو په اړه لوی پلان لرو. د کندز سیمه ییز چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو یو شمېر مهم او کلیدي کسان وژل شوي دي او دغه ډله نور د دې وړتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي.
له کندز د ازادي رادیو د خبريال لدی راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې ستار فروغ د وړاندې کولو لپاره د استودیو ته راغلی. فروغ صاحب ستړی.